سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې دي تاسو مخه غلا زده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هوا پیژندنې ریاست جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو زیانګالو هیوادن څخه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمال او ختیځو سیمو کې لږ څه لږ لس کسان مړه او لس نور ژوبل کړي دي. د طالبان د حکومت مشوره په فرمان کې حکومتي چارواکي په وخت کې له دوو رسمي دندو منی کړي. د طالبانو د حکومت مشر مله هیبت الله خونزاده په فرمان کې چې نن پنځشنبه خبر شوی راغلی د حکومت هیڅ یو لوړ پوړی او ټیټ پوړی مسؤل چارواکی نشي کولای په وخت کې دوه دندې ترسره کړي. دغه فرمان شادلي وزارت خپور کړی په کلاغو کسانو چې دا مهال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای رسمي دندې ترسره کوي غوښتل شوی دی چې یو ځای کې دندې پرېږدي. د بشري حقونو د څار د روایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق ونه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي. د دې ادارې یوې مسؤولې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي طالبانو څو فرمانونه صدر کړي چې له مخې پر ښځو بندیزونه لګول شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلو ته به د هغو کړنو سزا ورنکړي چې دوی مسؤول نه دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسۍ او مسؤلیت نه لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامنې په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یې وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګارشي خبرداری ورکړی دی. الګارشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغې کې واک له یوې ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی. ټاکل شوی د بایدن د راتلونکي دوشنبې په ورځ په رسمي بڼه واک ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر ته پرېږدي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. پراندې بر سره واوري چې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه په لندن کې یو غونډه جوړه شوې ده. د دې غونډې لا ګډونوال سره به څو شېبې وروسته خبرې وکړو چې په غونډه کې اجنډا څه وه او د برېټانیې پارلمان ورته څه ځواب ورکړی او کنه. له دې سربېره هغه کسان چې د کرکټ ملاتړ کوي بیا وایي
د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
نن په لندن کې د غونډې ګډونوالو دغه غوښتنې څومره د هیواد تر پارلمانه ورسولې، وروسته به یې له هغه کسانو سره چې په دې غونډه کې په لندن کې ګډون کړی دی واورو. همدارنګه سوداګر وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره دوه مخي چلند کوي.
امنیتی ادارے برخورد صحیح نہ کئی لکا تجوانا ہو دی آدھی ہاں ساڑی ترمائن فرد نہ کئی ہو دی تیو مجرم پستر گوتا گوچ.
د افغانستان د مطالبو سربیره نړیواله مسایل د هم تم کی ګونر مطالب مشته ملتیا مغوړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په خبري خبرونه کې موز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربانه یو. پایل با د افغانستان د کرکټ ل ملي لوب ټلی وکړو. استرالیا یو له هغو هیوادونو و چې د نوملي ځل لپاره د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغان کرکټ بورډ سره خپلې سیالۍ لغوه کړې. له هغې وروسته جنوبي افریقا او بیا برېټانیا پارلمان ورته غوښتنې وکړې چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره دې لوبې لغوه شي. له هغې وروسته په ټویټر په ځانګړې توګه او په نورو سوشل میډیا کې پر افغان ټیم او لوبډلو دا ډول نیوکې پیل شوې چې دوی له طالبانو سره راکړه ورکړه کې یو. همدارنګه دوی په تېرو دریو کلونو کې لکه څنګه چې نفوظ یې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې درلوده، د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار لپاره غږ نه دی پورته کړی. د دغې لوبډلې د بایکاټ یا پر دغې لوبډلې د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا وشوه، خو په ملاتړ هم ځینې کسان راپورته شوي دي. همدا نن یا کوم چې همدا شیبه په لندن کې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه باندې غونډه رابلل شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې کرکټ دې له سیاست سره نه ګډېږي. دوی د افغان نجونو لپاره هم تعلیم او هم د نارینه لوبډلې لپاره کرکټ غواړي. د لندن را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه سید سادات دی. سادات صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې د دغې غونډې د ګډونوالو څخه یاستئ او نن راټول شوي یاستئ. غوښتنې مو څه وي؟ څوک او کوم کسان دغې غونډې ته درغلي وو؟ دا غونډه چیرته تاسې ترسره کړې ده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو پروګرام تخنیکی همکارانو او د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دغه غونډه د افغان میشتو برېټانیا میشتو افغانانو د خوانه په لندن کې د پارلمان مخې ته دا غونډه وشوه، چې په دې غونډه کې د افغانانو هیله دا وه چې د افغانانو افتخار او د افغانانو اصطلاح ویاړنې د مسیاسي کوي، ځکه دا د افغانستان سپورت برخه ده او دا د کوم ډلې د سپورت برخه نه ده او نه ده کوم سیاسي ګوند پورې تړاو لري. دا د ټولو افغانانو د ویاړ ټیم دی چې د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود په ټوله نړۍ کې هر ځلې د دوی په ذریعه خپریږي او رپول کیږي. بناً دا خواست وکړو چې اول خو دغه سپورت د سیاست سره مګډوي، دویم دا چې خواست دا وشو چې په افغانستان چې کوم حالت تپل شوی همدغه سپورت ډلې او همدغه افغانان چې دلته میش دي په ټوله کې هم په افغانستان کې په حاکم نظام باندې غږونه کړي دي، او هم همدغه نن ورځ مظاهره کې دا غږ پورته شو چې موږ نه یوازې چې خپل د ملي کرکټ د لوبډلې حمایت کوو، بلکې د هر یو بل لوبډلې او د هر یو هغه شخص چې افغانستان ته افتخارات راوړي د هغې په حمایت کې یو، او تر څنګ یې خپل د خویندو د تعلیم او کار شرایط هم ضرور غواړو. نړیوال ته وایو چې تاسې منطقي لاره وګورئ، تاسې په هغه چا باندې فشار راوړئ چې دا حالت په افغانستان وتپلو. دا تپلی حالت
سادات صاحب، په بخښنه سره، کوم کسانو چې په ځانګړې توګه کومو ښځو چې په دې وروستیو کې په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د افغان کرکټ دا بندیز غوښتنه کړې ده، دوی ځینې ټکي راپورته کړي دي. یو هغه ویډیوګانې او انځورونه په زلونو باندې بیا بیا خپرای چې پکې ځینې د کرکټ لوبغاړي د طالب چارواکو سره ناست دي یا خبرې اترې ورسره کوي. په ځانګړې توګه باندې په دې وروستیو کې د حشمت الله شهیدي یو ویډیو خپره شوې ده. دوی وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه هڅه کوي طالبانو تلابي وکړي. دغه خبره دغه ادا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا هغه سیاسیون دي چې هلته په تیره کې میدان بایللی او یو ښه بکګراوند خپل تر شا یې نه دی پریښی. شاته د دوی خپل هغه تاریخي بکګراوند ډیر خراب دی، او په دغه شکل د اشکالو باندې د افغانستان هغه ملي افتخاراتو ته هم یو ځل بیا زیانونه رسي. لکه څنګه چې په پخوا کې دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه وو، او د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی خپل سیاسي تجارت وکړو، یو ځل بیا اوس غواړي چې دغسې د سپورټ ډګر هم سیاست ته راکش کاندي، او په دې لړ کې ځان د پاره یو کاذب شهرت پیدا کی او ګواکې بیا د کوم بل هیواد نه فنډ ترلاسه کی چې د دوی جبونه اکسل کې تشوي دي او دوی خپل قدرت ترلاسه ورکړي. او دا ځانګړي څو کسان دي، دا کوم ډیر لوی تشکل هم نه دی، او دوی په خپل تیر وخت کې هم کوم نیک نوم خپل د کړنو نه دی پریښی د افغانستان په تاریخ کې، په دا تیر جمهوریت نظام کې هم. بناً دوی
افغانستان سره همدغه څو په ګوته په شمار فعالان یا د ښځو د حق حقونو طرفداران چې پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، بالاخره د دوی غوښتنو په ځواب کې د بشري حقونو د څار ادارې تیر ماښام یو بیان خپور کړی او پکې ښکاره غوښتنه شوې وه د استرالیا او د سویلي افریقا له غوښتنو وروسته. دوی ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ولګول شي. که چیرې دغسې دا وضعیت روان وي او په مقابل کې کوم کسان چې د ملي لوبډلې ملاتړ کوي قناعت ورکوونکي دلایل ونه لري، آینده د کرکټ څنګه ویني؟
داسې چل ده چې په حقیقت کې دغه بیخي او غیر منطقي تصمیم ده او غیر منطقي او غیر اصولي اقدام ده چې تاسو د یو هیواد ملي اتلان یا د هغې سپورټ ټیمونه تاسو په سیاست کې سره راګډ کړئ. سپورټ د سیاست سره څه؟ هغه خو د ټول ولس د 30 میلیونو افغانانو او که په ټوله کې درته هم د ټول لر بر افغانانو ویاړنه ده. تاسې دغه ویاړنه ولې په داسې یو پولیټکس په اصطلاح ده ادغام کوئ چې هغه پولیټکس په افغانانو تپل شوی چې په خپل افغان ولس ورسره ملتیا نه لري. افغان ولس هم د دغسې حاکم نظام سره چې د دوی د نیمایي قشر تعلیم او کار دروازې په بندې کړي هېڅکله ملتیا نه لري. او موږ هم دا نن هم په دغه نننۍ مظاهره کې هم دا دواړه غوښتنې یو ځای کړي دي چې موږ لومړی خپل د میرمن او لونو لپاره د تعلیم او کار حق غواړو او په څنګ کې خپل د ټولو افتخاراتو چې ملي لوبډلو حمایت هم کوو او دغه پارلمان هم غوښتنه وکړو او د ICC نه هم چې لطفا زموږ دغه هوپ او دغه امیدونه او دغه هیلې مخاوري کوي. دا د افغانستان ملي بیرغ مره کوزوي دا یو شی مونږ ته پاتل چې د په وسیله د افغانستان ملي بیرغ پورته کیږي د دنیا په هر ګوټ کې. تاسو دغه کار کوي چې هغه په افغانستان کې خصوص نشي پورته کوي، په نړۍ کې هم تاسو را باندې دروازې بندوي. بیا ستاسو تصمیم او د افغانستان د حاکمانو تصمیم دا خو یو شی شو د افغان ولس لپاره، دا خو تاسو د افغان ولس باندې دا ظلم روا ګڼي او دا جفا ده د افغانستان د ملي ګټو سره.
تاسو د برېښنې پارلمان ته د غوښتنه وړاندې کړې چې د طالبانو په تیره دوره کې پر کرکټ باندې بندیز و او په ډیرو برخو کې یوازې کرکټ نه بلکې په ډیرو برخو کې ځوانان نه توانېدل چې لوبي وکړي یا سپورت وکړي، او د په دې وروستیو کې دا ځل چې بیا طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په ټوله کې سپورت ته یو ډول په بل نظر ګوري او فکر کوي چې له لهب دی. دا غوښتنه تاسو شریکه کړې ده که نه مو ده شریکه کړې؟ او کوم کسان چې د پر افغان لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي تاسو دغه برخه هغوی ته وریاده کړې؟
مونږ نه یوازې چې دا برخه مو یاده کړې بلکې دا مو هم ورته ویلي چې مونږ دا یوازې شروع کې دا حمایت اوس وکړو. دا زمونږ دا حمایت به بالکل نړیوال حمایت باندې بدل شي او مونږ به روان یو دا مسله، ځکه په عین حالت کې مونږ په یک شنبه په ورځ چې دا روانه یک شنبه ده بله غونډه مو رابلله ده، د هغې پسې مو بیا بله د مارچ په شکل کې مظاهره راغوښتلې ده تر هغې پورې چې مونږ د افغان ملي ګټې خوندي نه کړای شو. په بهر کې مونږ به غلي کېننو، نه یوازې په برېټانیا کې بلکې په ټوله نړۍ کې او په اروپا کې. موږ په ټولو افغانانو باندې غږ کړی دی چې دا غږ به خامخا د اروپا پارلمان ته رسو او دا به د نړیوال سازمان ته سویس هیواد پورې هم رسو انشاءالله. په تیره کې موږ د افغانستان د ملي ګټو په سر باندې ولاړ یو او اوس هم ولاړ یو. دا چې دا حاکم نظام یا طالبان دي چې د افغان ملي ګټو سره خلاف کې حرکت وکړي، او یا دا چې پرونی د پېسلا د جمهوریت نظام اغړیو یا د مافیایي کړیو غړیو، ته هر چا چې د افغانستان د ملي ګټو سره ټکر کې حرکت کړی موږ په خلاف ودرېدلو غږ مو پورته کړی صرف د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر. بنا ان موږ به هم آرام نکینو او دا زموږ د لابي به هم د دوام لري او دا به هیله کوو د ټول نړیوال نه چې د افغانستان اتلان هیڅ کله داسې مه ګواښي او داسې پېسلا د سوال لاندې مه راولي چې هغه د ټول د افغانستان افتخارات دي. بلی خوانه بعد او هم چې دغه انزور یوازې د کرکټ ټیم نه ده، د فوټبال ټیم هم د حاکم نظام سره عکسونه اخیستې دي چې هغه فوټبال ټیم کې اکثریت مطلق زمګه یا هزاره ورونه دي یا تاجکان دي. لیکن ولې د څه تبعیضي چلن کیږي چې یوازې بیا کرکټ ته ګوتنیول کیږي فوټبال ته نه؟ غدوا تلان چې د کیک بوکسینګ نه لاړل کابل ته هغه هم مشرانو سره هلته عکسونه اخیستلي. ګوري دا بیا تبعیزي ده، دا بیا د یو هغه خواته په اصطلاح مخ کول دی بلته شا کول، دا په خپل ذات کې یو سیاسي
سره دغه ډول چلندونه چې د افغانستان د سپورت سره په ټوله کې کاغه کرکټ دی کاغه فوټبال دی د افغانستان بهر د پخوانیو چارواکو ترمنځ یو ډول رقابت پیل شوی دی، د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د بشري حقونو د فعالانو په نوم باندې هر څه چې ده، خو د افغانستان سپورت هڅه کېږي چې یو ډول سیاسي شي. که چېرته دغه ډول بندیزونه وضع شي، کرکټ سربیره نورو ټیمونه به هم پکې شاملېږي، او که نه یوازې کرکټ به هدف وي، او که چېرته بندیز ولګول شي طالبانو ته به ګټه وي که تاوان؟
حقیقت دا ده چې دا د افغانستان تاوان دی، ما دپاره او د ټول افغانان دپاره. په حاکم نظام کې افراد او یا حاکم نظام هیڅ وخت نه دی مطرح. دا چې هر څوک د دغه شي سره دښمني کوي او دا دروازې پر بندوي، دا په حقیقت کې د افغانستان د ولس سره دښمني کوي، دا په حقیقت کې د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دا که اوس نړیوال دا کار کوي، که دا آی سی سی کوي، که دا هر څوک په دغې لاره کې کوښښ لري چې ګواکې د افغانستان د خلکو نه دا افتخارات واخلي، په حقیقت کې دا د افغان ولس سره دښمني ده.
ډېره زیاته مننه کورودان په برېټانیا کې میشته او په لندن کې همدا شېبه د افغان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډې ته ورغلی سید سادات و چې د غونډې د جوسیات او همدارنګه د خپل نظر په اړه باندې چولي د افغان کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کوي سره خپل تحلیل شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
سپین مڼې د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځاوه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی په دې اړه اجرایي فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر کړی و، د افغانستان د پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو بل کال لپاره هم تمدید کړی دی. تفصیل سنا کاکر ناورو.
سپینمانی وای په افغانستان کې پراخ بشري ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینمانی په یو اعلامیه کې د جو بایدن په حواله لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 1443 شمېره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق دوام د یوه کال تر پوره کېدو نوي ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سري ډول لغوه کېږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپنا او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو، حفظ الصحې، معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران نه هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو غیر عادي او فوقالعاده ګواښ بلل شوی دی. اعلامیه کې د افغانستان مرکزی بانک، د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایدن په حواله راغلی چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک و میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته یې 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي، او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ وزینې سرپرسته د ازادي راډیو ته وویل،
بل خاص نه ووړه نه په کور کې شمع پلاستیک هم نه ده ټک وهلی، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو کالي مالی مې ومینځلو د یو مړۍ ډوډۍ هماغه خلک را کوي که نه د غمسایګان په خدای په خپله په یوه باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دغه ټایم خو به ګزاره وکړي نو که چای دمه و پوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
لاس نه پر فامیلیو گزارانه کیږي ولایو منوړه په کارزر واخلم هغه خلاص به ته نور په کارزر واخلم مشکل سه مخه مخه کاروبار هم نشته په سال یو نیم سل روپۍ بچي وشي هیڅ هم نه کیږي غواړم چې موږ هم لسته وشي
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اټکل له مخې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناو او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي و چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
دا افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نړیوالو غږ دی په نړیواله کچه واورېدل شي. په بخښنې سره د افغان کډوالو غږ دی په نړیواله کچه واورېدل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان او ایران د حکومتونو له لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او له دغو هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقونو د پیاوړتیا او ښه کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې د شاهمامۍ په نامه د یوه بنسټ له لوري په جوړ شوي بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږونه واورېدل شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه شان ویلي چې په تیرو 4 لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل و او د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنېدل په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل سول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه یې محدود کړي او ژوند یې د یوې ډلې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړی دی تللي دي.
نوموړي له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د اوږد مهال لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشتنی افغان کډوال به وایي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میړه مې فوزي و او د طالبانو د ګواښونو له کبله اړ شو چې افغانستان پرېږدو او ایران ته وتښتو. ډېر په مشکل ایران ته راغلو. اوس دلته هم ټول کډوال له ډېرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالې شیزر سمیم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډېری افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډېر خراب دی. بېرته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه ژوند ته یې جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډېر ترنګلی دی.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په ګاونډیو هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو وي چې په تیرو 4 لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو. په خبره یې لکه د ناټو غړي او متحدانې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکي کسانو د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو پر اهمیت خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکي کسان په دې باور دي چې ځوانان باید د شونځي او پونتون زده کړو سره سره د کسب او کار زده کړې هم وکړي. د دې په وینا داسې مهارتونه د ځوانانو لپاره ډېر ارزښت لري. د فنی او مسلکي کسان په دې باور دي چې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو زیاتوالی کولای سي چې نه یوازې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړي بلکې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره هم ګټې ولري. جاوید چې د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې خیاطي لري د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې اغیزمنې هڅې کوي. هغه باور لري چې ځوانان باید د شونځي او پونتون د زده کړو ترڅنګ د کسب او کار مهارتونه هم زده کړي ترڅو د ژوند د ستونزو سره په بریالیتوب سره مقابله وکړي. جاوید هر میاشت لسګونه ځوانانو ته د کالیو جوړولو مهارتونه ورزده کوي او د جلارې هڅه کوي چې هغوی ته د کار په لټه کې مهارتونه ورزده کړي او له بیکاري، مهاجرت او نشي توکو څخه لري وساتي.
ما دا فکر وکړی چې زه دلته په روزګان ولایت کې و داسې ځوانانو ته د کار یو زمینه برابره کړم چې دوی په لنډ وخت کې وتوانېږي چې مطلب د یوه کال کار یا د دوو کلونو کار یا د نو میاشتو د لسو میاشتو کار دوی ته زه په دوې میاشتو ور زده کړم. نو اوس هغه ځوانان دي چې اوس مثال دی غواړي چې کار یې زده کړي کسب یې زده کړي. پخوا به داسې وختونه ډېر راتلل موږ ته لیدو ولا یو سړی به و تقریبا د یو موټر سره به دی څلور کاله پنځه کاله کلینر و. اوس زمانه پرمختللې ده، اوس ټیکنالوژي مخته ولاړه، خلک مخته ولاړه. یعنی یو سړی اوس تقریبا یوه ورځ د موټروان سره یو ځای ولاړ شي دا بله ورځ دی د موټر استاد بس یې زده یي. دغه د خیاطۍ کار چې اوس مثال دوې برخې درې برخې ته حساب کا، یوه مو دلته د خط ور زده کولو برخه ده، دوه برخه هم د کالو د ورزده کولو برخه ده، او درېمه برخه مو د صدرې ورزده کولو برخه ده. د کالو د ورزده کولو برخه داسې برخه ده چې اوس مثال دا کار موږ راخو پر لس برخې ویشو. نه دی اوس د کالو کار چې دی مکمل موږ په طرزالعمل کې دا کار پر لس برخې ویشو. نو دا لس برخې چې بیا موږ راخو بیا موږ یو شاګرد ته د ورځې یوه برخه اتمي ورزده کوو، یوه که نسي نیمه برخه خو د لسو برخو څخه اتمي ورزده کوو، چې ټوټال تقریبا د ده دا نیمه برخه چې سره جمع کړي دا لس برخې کار په شل ورځې کې ده ته موږ ورزده کوو.
ځینې ځوانان چې د جاوید سره په خیاطۍ کې زده کړې کوي د خپلې روزنې په اړه مثبتې څرګندونې لري. دی وای چې د مهارتونو نه یوازې د هغوی د روزګار لاره پرانیزي بلکې د هغوی ځان بسینه او خپلواکۍ ته واده ورکوي.
مینه جبله د روزګان ولایت شنرتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته راغلی چې موږ د زده کړو وکړو، د کسب زده کړو، د دې لپاره موږ دلته راغلی. مخکې شاګردم خو اوس په الحال چې یم استاد یم، د دواړو هم د کالو استاد یم، چې هر ډیزاین کالي هغه موږ جوړولی شي، او ورسره د صدرۍ استاد هم یم، د دواړو چند استاد یم. کسب خو موږ د دوه میاشتو په بدل کې زده کړې چې اول د وارو د کالو کسب زده کړې، وروسته بیا د صدرۍ د پسې زده کړې، اوس دواړه کسبونه مخته وړلی شي. هغه اول د واره چې کوم شاګرد استاد بیا دلیه کولی شي چې دی هم دلیه استاد باندې کار وکړي، هغه په بدل کې چې د طبیعت دلیه پیسې ورکول شي در 15,000 وزر افغانۍ پرې دلیه دی کولی شي، دلیه د رقم معاش د استاد خوا ته دته ورکول شي. خو دی استاد په حقیقت کې خو استاد خو دلیه وزه شاګرد په ډول به برکار کړي در کم وزه یم چې استاد یم، خو دلته شاګرد یم، خو استاد یم چې هر څه میز دادی، خو دلته استاد د خوا ته ماته بیا څه راکول کېږي، څه پیسې راکول کېږي، خو په هغه خاطر باندې دلیه زه اوس کار فکر به دې خاطر زموږ سره پیدا شو چې موږ په کلي کې به کښېنستلو ارزه به کښېنستلو په دې خاطر نو مو کسب زده و نو مو شی زده و بلد ته استاد کور ودان دلته شاګردان پر کول بیا ورسته مې ورور تر علي دغه ورسته بیا زب سره علامه هغه زره پیدا کې د لیز وستم په هغه دوه میش په بدل کې مې د خپل کسب زده کې وستم په حاله د لیک کار کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زنانو بسم الله جان معصوم دی کندهار ولایت مې نشم ولسوالي وسیدونکو. ما کوم درسونه ویلن او درسو پرې شوله بر را خیته سې کسب زده کې بر څنګه درس عمر سره و برابر خپل کسب هم که خیاطی خو منو په دوه میاشت کې زده کنه اوس ماشه کول کیږي، اوس دلی کار سره کول او استاد سره خپل ماشه کوي. په هغه وخت کې په درسونه ویل نو اوس الحمدلله ډیر خوشاله یو، دلته کسب هم سره کو درسنګ هلته درس هم سره کولای شو ان شاء الله. مازیګر خو ته بس سنټر سره وایم دلی اوس خپل کسب اخته یم، نو ماشه کی بالا ان شاء الله خپل جواب خرڅ پیدا کی. ځوانان سم دا غوښتنه چې باید یو کسب زده کې خیاطۍ که مسترخانه که ډاکټري چې یو کسب زده کې دی باید په راتلونکي خپل د کورنۍ مخ ته ویسي.
رحمان الرحیم. نوم مې سید نبی دی، د چنارتو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس په مرکز کې دلی یم. اوس به راغلی یم د دغه استاد سره بس په دغه شاګرد یم صدرۍ جوړوم. یوه اته شپې کېږي انشاءالله اوس بس صدرۍ جوړولی شم، او موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې استقاق مو کمزوری دی، موږ ته د یو ماشینه زمینه برابره کړي، د یو میز زمینه راته برابره کړي، او د نورو ځوانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په بیکاري باندې هېڅ جوړه نه ده. بیکاري موږ بیخي ډېره وکړله، ګټه یې نه وکړله. خپل هم بیخي ډېر وخت تقریبا دا اوویشت اته ویشت کاله به زه یم دغې بیکاره وخت راباندې تېر شو. د دغه استاد سره مخکې یو خندا درلوده چې رالم ورسره کښېناستم، بالم د استاد سره مشوره وکړله، د استاد راته وویل چې وروره بالکل ته راسه زه دې استاد کوم په دغونه وخت کې چې استاد کوم. ته مو زده کړی دي صدرۍ و سالانه پلان زه صدرۍ و جوړولی شم، بله چې استاد ته راوم مشوره ورسره وکړم. استاد وایي بالکل بخیصي خبره، مخکې مو ژوند نه و ژوند، مخکې مو روزانه ونه بر پر روزانه باندې کله سبا چې زه روزانه وکړم سبا زما اولاد به هم روزانه کوي، نو زه به دا کسب زده کړم، په آینده کې به زما اولاد هم زه دا کسب وښیم، دی به هم په دغه کار باندې زه بوخت کړم، ژوند به م بس بالکل ورسره وسایسي، لکه زه چې ستړی وم سبا په آینده کې زما اولاد هم دغه ستړي کېږي، بالکل به وسایي ورورو د مرسو ولایت په پرمختګ وکړي چې ځوانان په کار باندې بوخت شي، څنګه به بار خپل په کار باندې پیل وکړو، مجبور لکه دا استاد چې دا شاګردان نامخده دوغونه شاګردان یې درولي دي، سبب موږ هم دغونه ځوانانو ته خدمت وکړو.
د اورزګان د فني او مسلکي کسانو هڅې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې مهمه هڅه ده. د جاوید په څیر کسان نه یوازې د خپلو زده کوونکو د مهارتونو لپاره زده کړې ورکوي، بلکې د دې لامل کیږي چې ځوانان د خپلو